امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د پاکستان صدر اعظم په یوې تازه اعلامیه کې ویل دي چې اوس به د افغانستان په داخلي چارو کې د یوې ډلې پلوي هم ونه کړي. عمران خان ویل دي چې هغه د افغانستان د سولې د پروسې او د افغانانو ترمنځ د خبرو پلوي کوي او چې افغانان د خپل هیواد پریکړه خپله وکړي. د پاکستان صدر اعظم دغه وینا په داسې وخت کې کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یو ځلې بیا د سیمې په سفر بوختی. عمران خان وویل چې د تیرو 40 کلونو جنگ د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوند د مشکل سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل چې د ډیر اوږدې مودې راسي د جنگ نه وروسته اوس د افغانستان د شخړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو په اړه هیله مند دی او د افغانانو د مختلفو ډلو ترمنځ د نښتو او تشدد په زیاتېدو هم اندېښمن دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه څرګندونې د هغې نه وروسته کړې دي چې هغه دوه ځله په افغانستان کې د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ او د هغې په لکسونعمل د افغانستان حکومت سخت احتجاج وکړ چې دا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ده. عمران خان ویل دي چې د افغانستان د نیوکو نه وروسته یې وویل چې هغه د ورورولۍ او په ښه نیت دغه وړاندیز کړی و. وسلوال طالبان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د دفتر یونما مشر او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر د سولې د مذاکراتو په روانه پروسه او ملکي تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویل دي چې د دوی دواړو په قطر کې سره لیدلي چې د لیدو دقیق ځای او وخت یې نه دی ښودلی. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو وروسته دا شایي لومړی ځل وي چې طالبان وایي چې د قطر د دفتر مشر یې د یونما له مشر سره ویني. په کابل کې د یونما مطبوعاتي دفتر امریکا ژغ آشنا رادیو ته په یو ایمیل کې لیکلي چې یونما له طالب مشرانو سره وخت ناوخته په افغانستان کې د جګړې د کمولو او د سولې په اړه خبرې کړې، خو د دغه وروستۍ ملاقات په اړه په مشخصه توګه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې هغه په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره جنگ نه غواړي خو نور یې لمسوي. ښاغلی جواد ظریف دا خبرې په یو تازه مرکه کې کړې دي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د جواد ظریف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. جواد ظریف وویل چې د ملي امنیت مشاور جان بولټن او د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ولسمشر ټرمپ لمسوي چې د ایران سره جنگ وکړي. ظریف وویل هغه کسان چې داسې پالیسي جوړه کړې ده چې هغه د خبرو لاره نه برابروي، خو زه باید دا ووایم چې ایران جنگ نه غواړي خو کامله پرې وسي نو دفاع به کوي. د ایران او د امریکا اړیکې له هغه وروسته خرابې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ د ایران سره د پخواني ولسمشر اوباما د وخت د اټومي وسلو د تړون نه ووت او په ایران یې تور ولګوه چې د ایران دغه تړون شرایطو درناوی نه کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه دې ته لیواله دی چې د پنجشنبې په ورځ د کیم جان اون سره د خپل ملاقات تفصیلات د امریکا سره شریک کړي، خو زیاته کړي مخکې تر دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي دغه هیواد نړیوال امنیتي تضمینونو ته اړتیا لري. ولسمشر پوتین دا خبره په روسیې کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره د تر لومړي مخامخ کتنې وروسته وکړه. پوتین زیاته کړه اړتیا ده چې دا ډول تضمینونه په هغه چوکاټ کې چې څو هیوادونه پکې شاملي پیشنهاد شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون وویل چې دا سرمشریزه د نظریاتو د تبادلې لپاره ډېره بامفهومه وه. دا کتنه په داسې حال کې سوي ده چې دوی میاشتې مخکې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لاټومي وسلو د کوریا ټاپووزمې د تصفیه پر سر خبرې ناکامې شوې، خو پوتین وویل چې کیم پر هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ سره د شمالي کوریا د اټومي موقف تفصیلات شریک کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته په څلور ورځني سفر روان شوی دی. عمران خان به په چین کې د بیلټ اینڈ روډ په غونډه کې د پاکستان استازیتوب وکړي. عمران خان ویل دی چې دی به په دغه سفر کې د پاکستان او چین ستراتیژیک ملګرتیا نوره هم مضبوطه کړي. په دغه سفر کې به هغه د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. دغه راز په چین کې به د پاکستان صدر اعظم د مصر، ازبکستان، ایتوپیا، سویټزرلینډ، بیلاروس او د انډونیزیا د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. او په پاکستان کې د بلوچستان ملي ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي چې پاکستان د درهم سیمه ییز جنگ په لور روان دی. بلوچ ملت پال مشر سردار اختر مینګل د امریکا ژغ اردو څنګه ته په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی دی چې ملک یې د درهم سیمه ییز جنگ په لور روان دی ځکه چې د پاکستان ریاست دغه ملک د نورو ګټو په خاطر سیمه ییزو شخړو ته شکیلوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگتن د سټوډیو واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. لومړی به راسو دې رپورت ته چې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په حق له د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې هرکلی کړی او هیله یې ښودلې ده چې دا غونډه به د افغان سولې له بهیر څخه د ملاتړ د ډیرېدو سبب سي. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
افغانستان په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د دې غونډې څخه د خو پایلو تمه لري.
اجنډای ازی نشست پروسه صلح افغانستان است.
دغه ناست اجنډا د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د سیمې او نړۍ د قدرتونو له هڅو څخه د افغانستان د سولې په برخه کې هرکلی کوو او ډاډه یو چې دغه ناستې یو نړیوال او سیمه ییز اجماع منځته راوړي چې موږ وکولی شو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راتلو شاهد اوسو،
آمدن صلح او ثبات واقعي در افغانستان باشیم.
خاغلی ربانی وویل چې د افغانستان سیاست تل دا و چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات په اړه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شي. هغه وویل افغان حکومت دا غونډه یو ښه او مثبت اقدام ګڼي او ورڅخه ملاتړ کوي. د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د حالاتو د څیړلو لپاره د روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړو استازو غونډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم باور لري چې د افغانستان په سوله کې د چین او روسانو نقش حیاتي او اغیزناک دی. انتظار خادم امریکا غږ ته وویل چې تر 2013 کال پورې امریکا دا هڅه نه کوله چې چین او روسیه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل کړي، خو اوس خلیلزاد هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې چین او روسیه ته تبارز ورکړي.
2013 کال ډیر حیاتي کال دی، دا چې خلیلزاد تلاش کوي تر څو د چین او روسانو نقش د افغانستان په مسله کې پاریس کې د فکر کوم چې دا تر ټولو حیاتي مسله ده. ضرورت خوشبینه هم یم او په عین وخت کې دا دوه تاثیر لرلی شي. یو پروان باندې تاثیر درلودلی شي، د عام خلکو د طالبانو پروان باندې، یو هم د افغانستان د ملت، او دویم دا دی چې هغه سیمه ییز هیوادونه چې د افغانستان په جګړه او سوله کې نقش درلودلی شي هغوی ته مورال ورکولی شي چې نور نور د جګړې ټول بودونه او ټول فکټونه له منځه ځي، سوله راتلونکي ته ښه خبره ده چې هر یو پکې خپل نقش ادا کړي.
په کابل کې د روسیې سفارت په یو اعلامیه کې د یادې غونډې هدف د افغانستان پر حالاتو، په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ پر خبرو او همدارنګه د افغانستان د ملي پخلاینې پر بهیر سلا مشورې بللې دي. د روسیې سفارت ویلي چې دغه درې اړخیزه غونډه د افغانستان په اړه د خبرو یو نوی نوښت نه دی، بلکې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د نړیوالو شرایطو د برابرولو لپاره یوه هڅه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسې مخکې په رپورټ کې هم واورېدل چې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په هکله د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. روان وضعیت ته په کتو، ولې د مسکو غونډه د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼل کېږي؟ سیاسي مبصر هاشم وختدیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
مننه. د مسکو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ډېر ارزښت لري او ډېر مهم دی. هغه په څو دلیلونه. اول دا چې د مسکو د واشنگتن ترمنځ یو څه باید اعتماد جوړونه باید وشي، ځکه چې مسکو د پروسې ته یو څه په شک په سترګه ګوري. دویم دا چې د امریکا څخه غوښتلي دي چې د قطر د پروسې په اړوند مسکو مکمل په جریان کې کړي، د پروسې څه رقم ته روانه ده، کوم څه روان دي چې مسکو په جریان کې نه ده. که چېرته د مسکو او د واشنگتن ترمنځ همغږي رامنځته شي د افغانستان په اړوند، دا به د افغانستان د سولې په مورد کې ډېر کومک وکړي. دویمه خبر دا چې په دې درې اړخیزه غونډه کې چین ګډون لري. چین هغه هېواد چې په پاکستان باندې زیات تاثیر لري. که چېرته پاکستان د افغانستان په مورد کې کومه پریکړه د سولې په مرد ونه مني، نو چین کولی شي چې خپل نفوس استعمال کړي په اسلام آباد باندې. درېمه مهمه مسله دا ده چې مسکو یو څه پر طالبانو هم تاثیر لري. که چېرته امریکا هر رقم پریکړه د افغانستان په مورد کې وکړي، که د روسیې دپاره یې د منلو نه وي، روسیه کولی شي چې هغه برهم ووایي او په طالبانو خپل تو دا تاثیر استفاده کړي او اگر طالبان حاضر نکی چی کما پریکره وکی. دو دی پا خاطر دی مسکو او دی واشنگتن ترمنز همغگی را منست که دل او دی چین سره بیا یوزه که دل دا با دی افغانستان دی سال پر مرور دیست آسیر ولاری.
بله. وحدت یار سب لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زادم د سولې د خبرو لپاره په سفر وتلی دی، او د دې سفر هدف هم همدا دی چې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال ملاتړ را جلب کړي. نو اوس هم په مسکو کې غونډه روانه ده او د نړۍ د لوی هیوادونو استازي پکې ګډون لري. نو استاذ په نظر نړیوال لکه روسیا، چین او نور هیوادونه عملاً د بین الافغاني خبرو د پایل کېدو لپاره څه ډول او څنګه همکاري کولای شي؟
اول دره چې که هر فیصله طالبان اونه منی او نه حاضرېږي چې واقعي صلح ته لیواله شي او خبراترو ته راشي، نو بیا دغه نړیوال فشارونه کولای شي په طالبان فشار راوړي او هغوی حاضر کړي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، افغان بین الافغاني خبرو کې ممانعت ونکړي. نو نړیوال ډېر لپاره ډېر مهم دی چې پر هغو باندې خپل تاثیر راولي. دویم دره چې هره پرېکړه چې په افغانستان کې کېږي، داخلي پرېکړه چې نړیوالې اونه مني، هغه پرېکړه هېڅ ځای ته نشي رسېدلی، بخصوص چین، روسیا، پاکستان، قطر او دغه هېوادونه چې دي. نو درېیم مسله دره چې دغه مسکو کانفرنس چې کوم دی، دغه دویمه لړۍ دی. اوله لړۍ دلته په واشنګټن کې څو موده مخکې سره شوه، د چین او د روسیې ترمنځ. دغه پروسه د افغانستان د سولې په مرض کې ډېر کومک کولی شي.
بله، افغان حکومت د مسکو د غونډې نه د ښو پایلو تمه لري. دا تمه څومره په ځای ده؟
دا به هیڅ پرېکړه ونه شي کولای. زه فکر کوم چې دغه موږ باید ډېر زیات هم دې ته منتظر ونه اوسېږو چې مسکو غونډه به افغانستان لپاره صلح راولي او ډېرې لوی لوی نتیجې به راولي. نه، لوی نتیجې به بین افغاني کانفرنس راولي چې افغانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسېږي او پاکستان دې ته اړ باسي چې افغانستان صلح ته درناوی وکړي. مهم څه چې لاسته راوړنه کېدلی شي په مسکو کې هغه دره چې د دغو درې هېوادونو چې یو څه پر یو بل اعتماد نه لري د افغانستان په اړوند کې، دوی اعتماد سازي وکړي، یو بل باندې باور ولري او مشترکات وکړي، هماهنګیر منځته راولي د صلح په مورد کې.
بله، وحدت یار څه فکر کوي چې د غونډې پایله به د افغانستان د سولې د بهیر نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ملاتړ سبب شي؟ داسې څه هیله کېدای شي د مسکو د غونډې نه؟
دا به په دریم او په څلورم پړاوونو کې کېږي. دلته نه دویم پړاو دی په مسکو کې کېږي چې تنه د دغو درې هېوادونو په خپل منځ کې خپل مشکلات له منځه یوسي، یو بل ته معلومات ورته ورکړي، د پروسې باره کې اعتماد سازي وکړي. دغې مرحلې کې به دا کېږي. په دریمې مرحلې کې به بیا داسې کېدلی شي چې د افغانستان حکومت نه طالبانو نه وغواړي چې بین الافغاني کانفرنسونو کې ګډون وکړي او دایمي صلحې دپاره باید دوی یو څه وکړي، او که کوم ځای کې مشکلاتونه اوسېږي، بیا دغه درې هېوادونه سره د نورو هېوادونو سره یو ځای کولای شي چې په متقابل لورو باندې فشارونه راوړي تر څو صلح ته حاضر شي.
ډېره مننه وحدت یار صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، یو تازه څېړنه چې د افغانستان د تیرې دورې د ولسی جرګې د غړو فعالیتونه یې ارزولي، څرګندوي چې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې په سلو کې یو شپېته وکیلان په عمومي جلسو کې حاضر نه و. دا ارزونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ نوی پارلمان پرانیزي. نور تفصیل به زموږ همکاره ګالیا رونا نورستانی درکړي.
دغه څېړنه د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ لخوا ترسره شوې او د دوی تازه راپور ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د ولسي جرګې 1/6 وکیلان په عمومي جلسو کې غیر حاضر وو. په دې راپور کې ویل شوي چې یوازې د 9 ولایتونو استازو ولایتي راپورونه جلسې ته وړاندې کړي دي. د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو د بنسټ سرپرست عنایت الله عثماني د چهارشنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال د تیرې دورې د عمده ستونزو په هکله وویل چې په 1990 لمریز کال کې د ولسي جرګې د غړو حضور 9% او عدم حضور 1/6%. د ولسي جرګې په 3 جلسو کې نصاب پوره نه و. 30% بې سواد استازي، 10% جهادي رهبران، 14% استازي په سوداګریزو کارونو بوخت د قومي مسایلو راپورته کول، د وزیرانو د استیضاح پر مهال د کره اسنادو نه لرل، د ولسي جرګې د غړو ترمنځ پټې معاملې، په عمدي توګه د قانون د تصویبولو مخنیول د پارلمان لوی ستونزې بللې. همداشان په لوړو څوکیو کې د خپلو خپلوانو ګمارل، د اداري پلاوي کمزورتیا او عدم تخصص، له موکلینو سره نه کتل او د استجوابیه غونډو بې نتیجې پای ته رسېدل همدارنګه نورې ستونزې هم خودل شوی دی. تر دی وران دی ولسمشر غنی هم دولیسی جرگی یو شمیر غری پا فساد دخیل بلیل دی. خود تیر دوری پارلمان ده کاری کلونو پا اره دی طول ستونزو او مسلو سرا سرا ده افغانستان خلق ولسمی دوری تا خوش بینه دی. او تمله دی چه ده دور پارلمان با خ او ایسا برگون که پارلمان وی. ده میلی شورا ده شپاره سمی دوری پا کلونو ده انتقادونه پا داسی حال که چه تاکل شوی سبا یعنی ده جمعی پورز نوی میلی شورا پا کار پیل وکری. خو تر وسه هم د کابل ولایت په شمول د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د رای وروستي نتایج نه دی اعلان شوی. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په کندهار کې د جنوبي او مشرقي ولایتونو د قبایلي مشرانو او د ولایتي شوراګانو د غړو په یوه لویه غونډه کې د سولې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشي کېدو او د اوربند غوښتنه وسول. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
د سرتاسري سولې لپاره د کندهار او مشرقي ولایتونو د ولسي مشرانو ګډه ناسته دا په کندهار کې د سولې په ملاتړ د ولسی غونډو په ترڅ کې تر ټولو ستره ناسته بلل کیږي چې له مشرقي څخه د ولسی مشرانو ترڅنګ د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي او له جنوب څخه بیا د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ولایتي شوراګانې او ولسی مشران برخه اخلي. دوی اوربند د سولې د پیل څو مذاکراتو لپاره تر ټولو اړینو باله او په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. محمد صاپی د کونړ ولایتي شورا
وختنم دا داسول په نه په خبرو راضي او نه په کیسو راضي. دا یو انقلاب واړی او دا غ واړی دا بل هر کور نه هر خزه هر ځوان هر مشر هر سپینګری غا کوي چې دې نه استامن سول په هر قیمت واړو. نور من توان د وجنې نه لرو تر کومه پورې به زه وجل کېږم.
ویناوالو د حکومت او طالبانو تر مابینځ هغه سری کرښې هم نه منونکي وبللې چې د سولې په وړاندې خنډ جوړي. د لوی کندهار د مشرانو په اساسیتوب د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان خبري وکړي او زیاته کړه چې د سولې په لار کې سری کرښې جوړول یوازې د سولې په وړاندې خنډ جوړول دي.
پر ټولو سیاسي لیډرانو یا سیاسي رهبرانو باندې دا غږ کوو چې سوله نور د ولسونو ارزو، د ولسونو نور سوله غواړي. او پر تاسې باندې هم غږ کوو، څوک چې د سولې په راوستلو کې خنډونه ایجادوي یا یې شخصي ګټې په خطر کې، د هغه په خاطر د سولې پروسه ثبوتاش کوي، هغه به د تاریخ په اوږدو کې د افغانانو په منځ کې ځای ونه لري. ځکه موږ تجربه لرو، تاسې وګورئ چې چا افغانانو ته سوله غوښتې ده، هغه اوس د ټولو افغانانو په زړونو کې ځای لري. چې چا د جنګ ادامه غوښتې ده، له هغو څخه ټول افغانان کرکه لري.
دغه راز یو شمېر ویناوالو په غونډه کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان هغه څرګندونې هم وغندلې چې د مداخلې په ډول یې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه کړي. په کندهار کې د اولس ژغ د ټولنې غړي تورن نیک محمد خروټي
موږ ته دي څوک د همسایه مملکتو څخه په نصیحت یو شی نه راسي. زموږ د حکومت پر شکل دي څوک نه راسره ځغیږي. د حکومت د شکل مالکان موږ یو. چې موږ څنګه حکومت جوړوو، موږ څنګه حکومت غواړو، د سولې مالکان موږ یو. د هیچا څخه دا شی په سوغات او پاکټ کې نه غواړو.
د مشرقي او جنوبي ولایتونو د ولسی مشرانو دی غونډې ته هغه طالب چارواکي هم رابلل سي و چې د کندهار د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په هڅو د سولې له پروسې سره ځای سوي وو، خو هغوی د رسنیو پر وړاندې راڅرګند نسول. دا طالب قومندانان چې اوس د سولې سره ځای سوي شمېر تر 15 اوړي او په کندهار کې ژوند کوي. د غونډې په پای کې یو ولسمادیز پریکړلیک هم وړاندې سو چې د سولې د توافقاتو پر مهال لومړی د اوربند غوښتنه سوې وه. دغه راز د جګړې د طرفینو ترمنځ د بدو تبلیغاتو مخنیوی، د عمومي بخښنې تر عنوان لاندې د بندیانو ایله کول، د تیرو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرول د همدې غونډې مهمې غوښتنې وې. عمومي باور دا دی چې د سولې راتګ ته د عامو افغانانو هیلې تر بل هر وخت اوس زیاتې سوي، خو غوښتنه دا ده چې دې موخې ته د رسېدو لپاره دي د جګړې ټولې خواوې د عامو افغانانو غوښتنې ومني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا هم نړیوال رپورټ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خبرداری ورکړی دی چې که امریکا په نړیوال مارکیټ کې د ایران د تیلو د خرڅلاو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي نو دا به ناوړې پایلې ولري. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې د برېښنا عمرخیلي څخه واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادرولو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي. خو که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوبه ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقب
ښاغلي ظریف وړاندیز وکړ چې په افغانستان او عراق کې ثبات راوستل د امریکا د احتمالي همکاري سره د واشنگتن او تهران لپاره لومړیتوب لري.
که چیرې امریکا باور لري چې په افغانستان کې ثبات غواړي، دا دقیق هغه څه دي چې موږ یې غواړو. که چیرې امریکا باور لري چې فارس خلیج کې ثبات غواړي او د هرمز تنګی د تجارت لپاره آزاد وي، دا زموږ د ملي امنیت لپاره اړین دی. نو ولې د ایران سره دا ډول دریت ساتي؟ د امریکا دا تګلاره د نابودۍ لور ته درومي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځه لویو پیرودونکو کولی شول پر ایران له بندیزونو سره سره له تهرانه یو اندازه تیل وپیري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هر هیواد چې دغه مقررات تعقیب نکړي د امریکا د بندیزونو سره به مخ شي.
هر هیواد یا نهاد چې د ایران سره راکړه ورکړه کوي باید احتیاط وکړي او غلط نشي. دا ګټه د دې ډول خطر ارزښت نه لري.
چین خپل نیمایي تیل له ایران څخه اخلي او د امریکا د دغه اقدام مخالف دی.
د چین او ایران ترمنځ همکاري شفافه، ښکاره، معقول او مشروع ده، نو ځکه د درناوي وړ ده.
د ایران ګاونډی ترکیه هم دغه اقدام غندي.
له سیاسي، اخلاقي او همدارنګه د تجارتي اړخه یقینا سم نه دی.
هند د ایران د تیلو دویم لوی اخیستونکی دی او ویلي چې مقررات به ومني، خو په تیرو وختونو کې دا بندیزونه له پامه غورځولي او د تیلو په پیر کې د ډالرو په ځای له روپیو کار اخیستی. هغه هیوادونه چې مقررات نه مني باید مذاکره، تلافي یا د خصوصي شرکتونو له لارې تیل وپیري، چې دا یو ډول چلول دی.
دا به د امریکا لپاره ګرانه وي چې د خصوصي شرکتونو شخصي ټانکرونو په وړاندې چې بهرني بیرغونه پرې لګېدلي اقدام وکړي. که چیرې کوشش وکړي نو دا به ډیپلوماتیکې ستونزې جوړې کړي.
پر ایران دغه بندیزونه وروسته له هغې ولګول شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې څخه و.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
په واشنگتن کې یو شمیر څېړونکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره یوازې د امریکا او طالبانو جوړ جاړی کفایت نه کوي. د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان د سولې او راتلونکي په حق لغونډه جوړه سوې وه چې پکې یو شمیر امریکایي او افغان سیاستوال د افغانستان په راتلونکي خبرې وکړې. نور جزئیات د وحیدالله فیضي په رپورټ کې واوري.
مایکل کوګل منوایی که څه هم له طالبانو سره د سولې مذاکرات له کمزوري اړخه پیل شوي دي، خو له مذاکراتو پرته بله لار نشته. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې برخلیک نه معلومېدل، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرو نه کېدل، او په افغانستان کې د ټاکنو نامعلوم حالات هغه څه دي چې د افغانستان په راتلونکي سوری غوړولی دی.
د ټرمپ اداره شخصا په خپله ټرمپ غواړي چې معامله وکړي او دا معامله اوس وکړي چې دا د امریکا دریځ ښکاره کوي او طالبان به هم خوښ وي چې دا کار وشي، ځکه هغوی هم غواړي چې له افغانستانه بهرني عسکر ووځي.
د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادونو نقش مهم دی. د مشال راډیو خبریال داود خټک وایي چې پاکستان د خپلو ګټو ساتلو په صورت کې غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
زه فکر کوم طالبان په افغانستان کې د جګړو مور ده. که چیرته له طالبانو سره سوله وشي، نورې کوچنۍ ډلې لکه داعش او نور چې له فکري پلوه په افغانستان کې جګړه کوي، کړۍ به ورته کوچنۍ شي او هغوی به هم موافق اوسي.
افغان سیاستوال عمر صمد بیا وایي چې د افغانستان د سولې مسئله کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال بودونه لري چې په کورنۍ بود کې لا هم همغږي نه لیدل کېږي.
افغان مشران باید له کوچنیو کړیو څخه بهر شي، لویو کړیو پر لور دی ګام پورته کړي، په صداقت او ګډنیت دي مخکې ولاړ شي.
خو امریکایي سیاستوال ماروین وایبم وایي تر هغه چې دوامدار اوربان ونه شي او طالبان هر هرخیز هوکړه ونه کړي سوله بې ګټې ده.
زه فکر کوم چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وخت او افغانستان د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کېدل دا دوه مسایل د نورو پرمختګونو لپاره اساس ګڼل کېږي. که دا دوه مسایل د خبرو اساس وي دا په افغانستان کې د سولې سره هیڅ مرسته کولی نه شي، ځکه چې امریکا د خپلو ګټو لپاره کار کوي او طالبان د افغانانو ګټې په پام کې نه نیسي. مګر که طالبان پر رخیزې سولې موافقه وکړي او بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
که څه هم تمه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر ژر یوې پایلې ته ورسیږي، خو دلته په امریکا کې یو شمېر سیاستوال په دې اند دي چې د افغانستان په شان مسایلو ته زیات وخت اړتیا ده چې پکې مذاکرات وشي ترڅو یوه مثبته پایله ترلاسه کړي.
درنوریدونکو، د کونړ په دولتي روغتون کې د جراحي عملیاتو پر وخت د عملیاتو لپاره ناسمو معایناتو خلک اندیشمن کړی دی او وایي چې کله له بې وسۍ دولتي روغتونونو ته ورځي. نو په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په کونړ کې د ځینو کورنیو سره د دې ستونزو په هکله غږېدلی دی.
55 کلن ګیلانی د خپلې میرمنې د روغتیا پسې شپږ کاله د داروګانو پنډونه او د نقصو بنډلې کور ته وړي، خو ښځې لا له کټنه د راپورته شوې. د میرمنی په گیړه کې رسولې دانه و ل غربته د کونړ په دولتي روغتون کې عملیاتو تزلخ خوایدا اپریشن په وخت یو منګل بنداج د میرمنی د گیړې په دننه کې سار شوو. ګیلانی وای شپږ میاشتې همدې روغتون ته تلل راتلل، خو لسګونو اکسترین وروسته هم گیړه کې د پاتې شوي بنداج معلوماتو نشول، ځکه نو په پا پاکستان کې عملیات کړه او په کلمو کې خوسا شوی بنداج ترې راوېست.
دا غنم دانه هم راوړو وړې شي مېده مېده اځ را کوم کې شپږ میاشتې وګرځول خو ساشي وو. هغه به اته څول را به مې یو راوړه، پنځوس را به مې بل راوړه، درې ګنټې ول را کوم راسل هغه ول انځلې هغه انځلې ورو را بس به هغه کول ویل بابا وای دا کوم قاتل مال در کوم وو سم دواګان پر دې کوټې ډګي دی بس یو بل نه را کړ.
وای د بنداج لګ میکروب لا پاتې و چې د ننګرهار په فاطمه زهرا روختون کې درې عملیات وکړل. هغه ویل هیڅ اولاد نه لري، تم لرله خود کونړ پر روختون کې تر عملیات ورسته د غهلی هم وسوځي دي. د ناروغي میرمنې مور وای لوري تر لمړنی عملیات ورسته هیڅ خورز نه دلیدلې.
دوله وو بنداز مې چرولې د کیو بل تاول چې دا ویل زما د دانټ ته ما چې ولې سکار دی وکم مې مخیرانو مشرانو خلکو ته چې نه دا خو د ساون خبره ده.
یو بل خزینه ناروغه د دې کسانو د کورنۍ غړې ده. نږدې و مې اشمخ کې د کونړ په مرکزی روغتون کې تر معاینات ورسته ورته ویل شوی چې باید دا پندیکس عملیاتي وشي. ضمانت ختم تیا خسته خود کورنۍ غړوې عملیات نه دی کړی. جلال آباد 1300 او معلومه شوی چې ناروغه میرمن یوازې د کلمو میکروب لري.
دا تکلیف یو د په مخکې تیر شوی او بیا چې موږ معاینات ته وکړو د دې رسولۍ او هغه کې ما پندیکس اپریشن د موږ ونه کړ به ته چرالو هغه موږ نه ګوتې مته لګولې. نو دا دویم ځل دغه یو مشکل پیښ شو، به مریض موږ ننګرهار ته انتقال کړ.
جلال آباد کې به فاطمه زهرا لاړو اول ته چرال داو کوي چې دا دغه لري پندیکس نه کلمو میکروب.
ز د کونړ دولتي روغتون کې بستر او ناروغانو ته ورغلم. لېو مې وپوښتل ویلې په خېټه کې درد او خلمایینات پرته ورته د اپنډکس عملیات کړي.
د تریش مینات او لاسونه کې خو سر زور کو دا او د خېټه کې لاسونه دا تداکل خدایشته ما خېټه کې سخت درد او بیره د سیرم دلته چالو کو دلته زو چې برکټ کې واچولم سیرم چې نمې ته ورسېدو دا درد مې ډېر سیوا شو یاره او در می سیوا شو به ایسه خدایشته ډیر چغې می مواله خو اټران د کور ودانې سم دستي به نن استعمال تمالیت ولا ها
یعنی چې تام
ماینات هیڅ می نه دی کوي وو سم دستي عملیت لنه وته مو بس عملیت راته وک به بزان نه م پښو.
خود کونړ د روختون چارواکو امریکا غت ته د سې کم اسناد و نه خودل چې غنی دغه ناروغ خبره دې دروغ ثابت کی. د دغه شان خپل سر و اشتباهات سره د مل عملیاتو پاړه مې د کونړ د روختیاري سپوخت
د اغه اشتباهګانې دي چې د پټولو دنیا کې کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې خپل خبرونه تاسو ته ورغوي. تا تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.